هشت صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است و بشنیم که در برنامه پیش رو چی ها دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
منن سلامت واسه نعیمی صاحب استریم مشه قدرمن و آوریدون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره له طالبانو سره د ایران د خبرو د جزئیاتو په باب خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په فراه کې قومي مشران د 15 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د 90 کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. په فراه کې قومي مشران د 15 برمته شوي وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتره کې د باغ پل سیمې څخه 15 تنه وتښتول. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه یې خوشي کړي او 15 نور یې له ځان سره بیولی دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. ژیری او مخاور د برمته شویو کسانو د خوشی کیدو هڅه کوي، په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه لري. د فراه د والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لور کول ډره وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې 90 ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذر له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس په کې له منځه نه دي تللي. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرن 21 پیشې ثبت شوې وې. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیرشپه د ورپیش ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پرا کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 10 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکړ. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخ ته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه پلازمینې ته نږدې نصر ښارګي کې وشوه، 2 تنه نور ژوبل شول. دا پیش د قبطیانو تر کریسمس دوی ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د ده د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندیو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیوه. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل ساعت 8:05 دی. د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروان د امیر محمد صافی په د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا موضوعات اوري: د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نشو.
سری پول کې خلک اندیشنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په ورزګان کې د جګړې لشکیل خواو خلکو او غوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې و زموږ د سبا عملیات کوي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودیدو غور کوي. او په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو مظاهره وکړه. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لوی شارونو کې په FM 3.15 څپه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې، وویل افغانستان په خوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او فرهنګي څلورلارې وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې توی کړي دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل یې د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځان وژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د مذاکرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم پر ورته مسایلو خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشرۍ وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړي، او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایراني چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنی لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خواته دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. چې موږ په افغانستان کې دوی رخ لرو، دوی اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی څه غواړي؟ په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیان زده ښکاره کړي که تاسو دغه تحریمات ما سلیلې نه کړي زه تاسو ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس ډېر فعال دي. په دې کې چېرته پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه د هغه نیمی ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د اوسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ خلک شکایت کوي او ادعا لري چې شکیل خواوی د جګړې په محل د دوی سر و مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمېر قومي مخورو چې د شنبې په ورځ د اعتراض په دود غونډه کړې و وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په محل کورونه سوځولي او ملکی کسانې وژلې دي. د ورزګان ولایتي اداره او امنیه قمانداني حاضر نه شوه چې په دې اړه څه ووایي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په شکایت پیلیږي.
دولت عملیات کوي، ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات د ساحې ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو.
دلته ته موږ نه لازو راځو، دلته دې مو ویلې په دا بازار کې دې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمېر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دی. د دغه جګړې ځپلو شمیر لسګونه ته رسېدی. د شنبې په ورځ د اروزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ سوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادعا یې کول چې ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی وویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرنۍ ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دغه کمربندونه ګی طالبان را مخته سي، حکومت را شاته کې ګی، حکومت ور مخته سي، طالبان شاته کې. موږ په دې کې بند راځو، ماسره راځو، زموږ زنانه او کوچنی او لوی و ایوان ګرده دلته ماسره پاته سوه. حتی پر زنانه و خپنه تر اوسه چا ټکان یو ځای نه یې کړي. زموږ پر زنانه ولا چې ټکان اوس
چلند وسي دی وای. زه د دولت ځان ته را جلبوم، دی دا په دې رقم خو دولت نه را جلبېږي د ځان ته. ما ته تاوان رسېدلی، زما هندارې را ویشتلي دي، زما ټکټران رسوي دي، زما کورونه رسوي دي، هندارې څه کړي دي، دروازې څه کړي دي چې د خدای د سرای پنځه کې دروازې پرتې دي، کلکین څه کړي دي چې د خوند پنځه کې کلکینان ټکه ټکه ویشتلي دي.
دغه جګړه د پلو پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د جګړې پر مهال کې د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار، داسې عمل باید د ولس سره ونیسي. که موږ رایت بولي، موږ ولس بولي، او دی زموږ حکومت ځان بولي، باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ذلیه د پلار دی، پلار د اولاد سره دی نه کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي. وروره اول خو دې زموږ د دغه خلکو انتخابات دا ساحې ترکۍ چې اوس موږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوس طالب پوس هغه سره دې خپل حساب کتاب وکړي، جنګ دې ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي، او په خبره یې چې د روانې جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د اروزګان ولایت امنیه قمندانۍ د ملکي خلکو د دې شکایت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منه شوي دي. د یاد کمیسیون رئیس وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې د بیان ازادي په فرد یا بنسټ محوري محدود کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په دې د کورونیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کېږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی له ویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو تر څنګ وخت ناوخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له یالانو سره شریکولې. خو د کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو او منصبینو خبرې له رسنیو سره منه اگرځول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات له رسنیو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در بسیاری موارد شده که آمر حوزه یا
دیوی پا دیر مواردو که دست شوی چه دکومی حوزه آمر یا کم امنیه کماندان پرسنوی که خبری که بی خوب سیمه که چاوده نشوی بی دا امنیه کماندانانو دا دندو دلائه پی هیت زی که ندی راغلی چه دخپل وزیفه تر چنگ دی پرسنوی که هم خبری وکری لده ورست با هر چوک دا وزیفه دلائه سرسم خپل دنده پر مخوری
کار خدا و پیش خود بود
خغل رحیمی وی لده ورست لستر اولنی و دارتیا ورد معلومات دو پلیس و دو مطبعات و دامیرین لخوا د کورنوی چار وزارت سره شریکیږي چې بیا خبریالان کولی شي د کورنوی چار وزارت سره اړیکه ونیسي خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون رئیس عینالدین بهادری وایي د کورنوی چار وزارت ویاندویان په یوه وخت په مرکز ولایتونو کې ټولو خبریالانو ته د ځواب ورکولو وړتیا او وخت نه لري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
سات اته بجو شل دقیقې شوې اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان او سوله غواړي اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات کیږي خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري ورځپاڼه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپل خوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي انتقاد پړه مطلب خپور کړی دی ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی ډونالد ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او لمالی مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نشي د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوښي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او آیا له دغه هیواد سره مالی مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه مېرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خبرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونه د اندېښنې وړ دي سیګاریا د افغانستان له بیا رغون سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارډ ډالر په اړه تحقیق وکړي سرمفتش جان سوپ کو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر او د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون شنبه په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو د پراختیا یو نوی روغتیاي پکیج پرانیست د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وای سره لدی چې نامنوی په افغانستان کې روغتیاي سکتور متاثر کړي خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه پکې شوي د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند علی کوي
د ساری غیر ساری مزمنو یا پټو ناروغیو او د نامنوی لامل د ټپیانو درملنه او همدا شان د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د سطح کمول د افغانستان د عامه روغتیا په نوی روغتیاي پکیج یا روغتیاي کسوړه کې شامل دي دغه روغتیاي پکیج د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس ډاکټر تتروس لخوا پرانستل شو خاغلی فیروز وویل په هیواد کې نامنیو بیوزلیو مهاجرتونو او داسې نورو طبیعي او ټولنیزو ناخوالو ډیری افغانان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او تصمیم لرو چې د دغو ستونزو کمولو ته روغتیایي تدابیر جدي کړو.
در ظرف 1.5 دهه نظر به مشکلات جدیدی که رونما شد
په وروستۍ ونیمه لسیزه کې چې نوې ستونزې راڅرګندې او په هیواد کې ساري او غیر ساري ناروغۍ هم ورځ په ورځ زیات شوې، بل ستونزه د چاودنو او انتحار ستونزه ده. له دې امله مو یو نوی روغتیایي پیکج تعریف کړ او په ټول هیواد کې به یې خلکو ته وړاندې کړو.
خاغلی فیروز وویل په 1302 او 1304 لمریز کال کې هم د روغتیایي خدماتو یو پکیج جوړ شوی او پلی کېدو یې ښې نتیجې لرلې، خو اوسنیو روغتیایي ستونزو اړ ایستو چې دغه پلان نور هم پراخ کړو. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر تیتروس چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی وویل، سره له دې چې د افغانستان روانو ناامنیو د دغه هیواد روغتیایي سکتور اغیزمن کړی، خو بیا هم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د وویل په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو زیږونونو کې د مړینې شمیره 6 ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو زیږونونو کې دغه شمیره 250 وه. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي روغتیایي پلان عملي کولو ته مالي او تخنیکي امکانات ومومي.
WHO وایي په هره سطح کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ د خپلو مرکزي او سیمهییزو دفترونو له لارې د دغې پلان د پراختیا او پلي کېدو ملاتړ کوو او د کورنیو او نړیوالو مرستندویو منابعو د زیاتوالي لپاره کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال د هیواد ګڼ شمیر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموع کې په بهر کې په دغو ناروغانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګیږي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې روغتیایي خدمات له یوې ورځې نه بلې ته پراخ شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خو له دې سره سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې اندېښنه لري چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی به سبب شي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند پیښې زیاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، ارزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغه ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چېرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته، اندېښنه دا ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. نو زموږ اولیت هم همدا دی چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو هغو ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسیږي. تیرو څلورو کمپاینو کې 5 کمپاینو کې ورته هیڅ واکسین نه ده رسېدلې.
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګزرن زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزرن ضد ساسکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله 1.5 لک ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګل خان ایوب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 1 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډیری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پلانونه لرو چې پولیو واکسین منګه به طرف وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساطت باندې موږ وکولی شو چې ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او موږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګزند ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګزند درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې.
اته بجې او ډیرش دقیقې شوې ده. هم د دې سات لاند خبرونه په فرا کې قومي مشانده 15 برمته شوی وګړو د خلاصون هڅې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوال ادارې په مرستو خبري کوي. د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزای چرشپه د ورپیشي ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هارالد براون د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفدول شپږ نیمې او اف ام 3.5 صف دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخې تر دې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پروند جرمني په کولن ښار کې سوله ایزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ایز حرکت غوښتنو ته پام واړوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلسه وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی وو. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوي هم کړي او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي، لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونی مظاهره کې یو شمېر شدي لیدل کېدی چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړی وو او ډیرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړی وو. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کولن کې پرون د سوله ایزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات و. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلي هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ایز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونی پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یو غوښتنه دا و چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بنده سي او په قبایلي سیمو کې باید ماینونه پاک سي. په وروستي یو کال کې چې د پښتنو تحفظ غورځنګ فعالیت پیل کړی، په پاکستان کې د دې مدني حرکت پر یو شمېر مشرانو او غړو د سفر بندیز لګیدلی، توقیف شوی، وهل شوی او تهدید شوی دی.
اوس هم ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې رارسېدلي. لومړی هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو د همکار امان الله امیرزي د مړینې په مناسبت ځینو اوریدونکو راستولي. لکندهار سخت سید عبدالله افغان لیکلی دی وای د امان الله امیرزی د مرین لکبله تسلیت وړاندې کوم. دفتانی له نامعلوم ځای لیکلی دی وای د ازادي رادیو د کارکونکو مرحوم امیرزی روح ته دعا کوم، همکارانو او کورنۍ ته تسلیت وای. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي د امان الله امیرزی وفات ډیر خفه کړم، امیرزی ته دی خدای جنت په نصیب کړي. محمد د کندهار څخه لیکلی دی وای د امان الله امیرزی مړینه نه هیریدونکې ده، کورنۍ ته صبر غواړم. اوس ځینې نور پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسوات له شمیرې له لارې مو راستولې دي او په نورو موضوعاتو دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي افغانان سوله غواړي، افغانان سوله غواړي او افغانان سوله غواړي. د بل اوریدونکی چې له تخار څخه راستولې ده پیغام محمد حسن دی، دی وایي چې د افغانانو د 2 میلیونو د 2 میلیونو افغانانو د قتل مسؤلیت د پخوانی شوروي په غاړه ده. هر څوک چې د شوروي دفاع کوي له افغانانو سره جفا کوي. حسن قلمیار هم د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي حکومت یې هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي دي او د ژمي شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې سانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار په اړه غږیږو چې غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. وا به وري چې دوی څنګه دا کار پیل کړ.
کتابونه نول محصلین لستونځ سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي
هغه ولایت ته زو یا د هغه ولایت پونتون ته زو چې هغه ته کتاب اړتیا
او کدا کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په خپل کار کې حوصله ولري، د روابط او شبکې ډېره مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړې توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم له شته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګری بهیر دی. د ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل، اوس نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغه سی خپل کار نور ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته نو ځکه یو غختل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت او غلته کتابونه نول محصلین لستونز سره مخ وو، نو په دې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه. دا واجبہ و دی ځوان په صفات چې باید کارو کو، نو په دې خاطر دغه کمپاین را پایل شو او مونږه وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را ټول او لوګر پانتون ته تسلیم کو.
دا کتاب ملګری بهیر غړای منتشر شاهی وای دا دوی لوی ستونزه دا و چې په لومړیو کې چا پرې اعتبار نکوه، خو کله چې د ټولنیزو شبکو لاره خپل کمپاین پراخ کړ نو کاری نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډیره ګټه فیسبوک نه واخیستله. په افغانستان کې خو معمول دا چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنۍ څخه بل ډول استفاده کیږي او دغه ټولنیز رسنۍ هغه اصلي ماهیت هغه د جوړښت هغه اصلي عامل دغه چې ټولنیز ستونزې پیل کو په کم وخت کې. موږ د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډیر نتیجه ورکړله. په لومړیو کې موږ ته سخت وه اعتماد سازي. فقط فیسبوک کې مثلا هیواد سره تاسو موږ ته 15 کتابونه مثلا مرسته وکړه. موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړه کړې وه، هلته هیواد صاحب نه یو مننه وکړه. لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو درې کتاب یا دوه کتاب یو کتاب مرسته وکم. فکر کوم خلکو مې له شاسې خو ممکن دوی را نسی، خو مونږ جدي ولو، مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطې کې پوچو. تاسو باور وکړئ په مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو، هغه هلته مونږ ته یو چا درې دانې کتاب را کړی دي. هغه کتابونه د هغه نه مثلا مونږ ډېره کرا مصرف کړی، خو مونږ ویل نه باید حرکت حرکت د باید هغه ونه شي. خلک مایوس نه کړل، ورغلو کتابونه مونږ راټول کړل.
ویل کېږي لا کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډېر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډېر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله، دلته مونږ سره نقدي مرستې وشولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا په خپل زړه کتابونه واخیستل او داسې کتابونه واخیستل چې پانتون د ضرورت وي. دا کتابونه نه واخیستل شول، پانتون مونږ ته لیستونه بار بار لیستونه راولېږل، دغه لیست مطابق او دوی ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
د کتاب ملګري بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله من دی چې د ډیرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږ دې نتیجه پر لاسه کو او زمون هونتی نور ځوانان په افغانستان کې شته چې د کارونه کوي او الحمدلله په دې څو کالو اخیرو کې ډیر نتیجه مونږ په ترلاسه کړې دي. هر څنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه د چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ د سیمو شخصه برنامه نه لري. حتی زه ډیر په جرأت ویلی شم چې په علمي یا ملي پنتونو کې زمون کتابتون بنده یا زمون کتابتون کې اجیر یا مسئول نه لري. نو زه امیدواریم چې دا روند او زمون نور افغانان چې دا روندونه د څو کال په اخیر کالو کې یا په خصوص د شپږ و میاشتونه د خواته چې څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړي ده، او زه امیدواریم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وای دا کتاب ملګرو د بهیر لا را پیلولو یی هدف دا وو چې افغان ځوانان وهڅوي خپل سنځ خپل حل کړي او د نورو په تمه کیننی.
ما ویلې ایسوک مونږ سره مسر مرسته نه کی، دولت نه کی، بلکې مورګان نه کی. د دوه عمره درس ملن نفوس چې مونږ اوس وای چې په افغانستان کې مونږ لرو، یعنی دا درس ملن نفوس کې یو کس یا دوه کس نه پیدا کیږي چې یو کار په خپل حکومت سره نه سو کومه مونږ سره نه کی کنه لاستر ځنې کینو کنه حرکت سره وکي. یو بل مسله دا مونږ خو دیم دا کله دا باندو یو په خو با شرونه ول خلک به تنه کنه اساس یو دولت راسی یو یو ارګان راسی دی پلور جوړ کی، سړک اور جوړ کی، مثلا د جمعه بام اور ته کاغل کی، خلک سره ټوله دل او ځوانان ته وظیفه ورکولې، مشان مرتناسل چای به دم کړیو، اکار په پګړه باندې کده. مال دا فرمولا دلته نه اجرا کی، اجرا کیدای نسی. نو په لمړی کې کار لږ سخت وو، تقریبا یو نیم اونۍ کوم پوسټ چې ما کړی و دغه بهیر دی پیل اعلانو فیسبوک کې، هیڅ چا مونږ ته یو جواب نه راکړی، اته نږدې ملګرو. خو وروسته بیا ښه شو او بالاخره اوس لوګر پانتون ډیر کتابونه لري.
ښاغلی شاهی وایي خپل کار ته به دوام ورکړي او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو لا کتابتونونو سره مرسته وکړي.
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پوهنتون لپاره کار کوي. کتابونه عین شی پروسه ده، کتابونه ټولو د پکتیکا پوهنتون ته انتقالو. لاغس خورسته یو بل ولایت ته ځو، ممکن مزار شریف ته لاړ شو، ممکن بامیان ته لاړ شو، ممکن کونړ ته لاړ شو، ممکن هرات ته لاړ شو. خو هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا وي. مونږ ته دغه خطکشان چې شوی دی د افغانستان په نقشه کې مونږ ته دا مهمه نه دي. مونږ افغانان یو او د دغه بهیر یو له اهداف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي، پکتیاوال دی پنشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي. نو انشاءالله تعالی د کتاب ملګری به د افغانستان که خدای وغوښتل انشاءالله تعالی ټول ولایت ته ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو اوري. دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي، ولې لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته، او کله کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو رسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسد الله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترابولم.
استاد په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمیر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل، یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغه سیواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي. دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي؟
یو څه د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک یې ولولي. کتابتونونه خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري، یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډیره یخ نه وي، په اوړي پکې هوا ډیره ګرمه نه وي، مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري، کافی نور او رڼا ولري. هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بد رویه ورسره ونه کړي، د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي. نو که دغسې شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلک به په ډېرې خوشحالۍ ورسي، خصوصا محصلان. نو زما په خیال باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول، د کتابتونونو غني کول، خصوصا که کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري، د کتاب او مطالعې د کلچر په خوړولو کې به ډېر مؤثری.
د تیرو څو کلونو په پرتله سره دې چې ډېر پوهنتونونه جوړ شول، ډېر نور روزنیز مرکزونه، خو بیا هم کتابونه ور نه وړل شول. که کتابتونونه هم درلودل الماری خالی وي، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوې؟
یو خو زموږ په ډېرو چارو کې هماهنګي نه وي، د حقیقت دی. یعنی د کتابخانې لپاره بودیجه پیدا شي، خو بیا په هغه وخت کې دې ته فکر نه کېږي چې د کتابخانې لپاره خو تنها کوټه په کار نه ده، تنها قفسچه په کار نه ده، بلکې کتابونه هم پکاري. دا زموږ یو عمومي ستونزه ده. ګومان کوم په دې برخه کې به هم همدا مشکل دي. البته مشکلات نور هم دي. یو دا دی چې د کتابتون جوړول، د قفسچو جوړول، دا بنیادی کارونه دي کتابونو د پیدا کولو لپاره. خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري. نو په هغه کې بیا کېدای سي چې ټولنه، ځوانان، د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلي او کتابتونونه ورو ورو غني سي.
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول، خو له دې وروسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعې ته زمينه برابر شي، هغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي، راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي؟
د پانتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي. که استادان په خپل مطالعې سره علاقه ولري نو زکونکو ته به وایي، زکونکو به وهڅې، ماسلام به وهڅې چې دغه کتابونه دی دا ولولي. بل نور لارې همسته، مثلا د ځینو د مطالعې د ځینو مسابقو یا د ځینو پروګرامونو جوړول. زما په خیال کې د پوهنتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، د کتاب او مطالعې د فرهنګ په غوړولو کې لویه برخه اخیستلی سي. استادان هم دا کار کولی سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسې کې لیکچر ورکه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کومو خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغه ځوانانو ډیره مننه. دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي. دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي. لو شاسې ته کتاب غواړي، بیا بیا به ورسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځینې کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او زمنن اجتماعي روابط شي. د روابط او شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي، دا یو مدني فعالیت ده، په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول، دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګې د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. پا په روسیو کې د افغان سولې په اړه حلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مرکه کړې ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د سولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو پاړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر دی کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړی میلادي کال را په دی خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل ساز ټاکلې پرختیا هم هڅون کده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدل دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخکې موږ په ژنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید للا څو ورنکو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر. وایا اته کال کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغیزمنې کړې دي. په روسیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یوه معنی نشي جوړولی؟
Would be a obstacle to toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
په ډاډ سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي سو سولې ممکنه شي. په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
If we come to the cooperation
کده روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخ کنه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوزي حضور مخالفت دي. نو اروپای ټولنه د سیمایي اجماع درامسته کول په برخه کې څه کول شي؟
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کیږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو، یوازې په خبرو کې نه بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر. تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنه د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
ټیپیکلی دیس واز یو نو کلیرلی آرټیکولیټډ بای مادام موګیرینی.
مېرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د مېرمنو او لږکۍ ولاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د مېرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولای شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یو وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نو. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلې دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي.
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خود حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
مستر خلیلزاد همسلف
ای اسک د افغان ګورنمنت
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ سره ولر زوی
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
خو دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استاذ د خزو او نارینه واستاز یو دینی عالمان شامل دي زین نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو ذا ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي. یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس وو مومي.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.